خته ورسېدو نه نیمه بجېدی دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ویلوه پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شو. دا لاره تیر شپه هغه مهال بند شو چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د ویلوه پر نسپیدو اعتراض وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو اف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبې پر ایکس پان لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر شپږ میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستان نه راستنی شي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وای له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرستې به په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولی تا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو غواړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت میومني. د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې انګلستان ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو اسیا جام سیالي پیلېږي. افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي. هند تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه. د خزینه بیگ بیش لیگ پیلوبا ایډلیټ سترایکرز لوبډله ګټلې. او د خبرونې په دویم نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده. په مرکه کې به واوري چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي او د دې ترڅنګ په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستی څوک وي، لوبډل مشري باید څوک وکړي. دا پوښتنې د خبرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړي دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه. امید ظهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 منډو هدف ته 5 لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه په وروستۍ پاڼې کې درویش رسولي 50، احسان جنت 29 او لوبډل مشر اکرام علي خیل 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. یاد سیالی چې د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په ابو ظبي ښار کې وشوه. انګلند په لومړۍ پاڼۍ کې 130 منډې کړې وې چې په ځواب کې افغانستان 120 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاڼۍ کې په ترتیب سره 1500 منډې کړې. په دویمې پاڼۍ کې انګلند یو بیا ښه توپوهنه ونه کړه. شو ټول لوبغاړي په 130 منډو آؤټ شول. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې ته د 130 منډو هدف ورکړل شوی و چې د 5 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ. په دې سیالۍ کې کیڼ لاسي ورو توپ اچونکی ضیاءر رحمان اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لاس لوبغاړي آؤټ کړل. همدارا سلیم صافی درې، ظاهر خان او شرف الدین دوه وکټې واخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخ ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده څو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي. د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 6 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپی پړاو کې له هندوستان، نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغان 19 کلنو کمر ملي لوبډله به چهار شنبه د دسمبر په 6 نیټه متحده عرب اماراتو ته روانه شي، تر څو هلته په د 19 کلنو کمر لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي. البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به ان شاء الله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي. نو افغان لوبډله په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپلې د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان، نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر په 8 نیټه د هندوستان په وړاندې، دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریمه لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده. همدارنګه که خدای کوي موږ بل پړاو ته لاره پیدا کړي، نیمه پایلو به ته نو نیمه پایلو به بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګه پایلو به د دسمبر په 12 نیټه سکیجول شوې ده.
د یادو سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډل مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې و احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي. د ولیدا چې افغانستان په 2018 زیږدیز کال کې د آسیا جام په د سیالیو په پایلو کې پاکستان ته ماتې ورکړې و.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتئ.
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او استرالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شلوریزو په دې سیالیو کې یو ار بیا میکسویل ډېر خزلېدلی دی. له سالم محمد صالح نور تفصیل اورو.
هندوستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبلړۍ د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې استرالیا سره ترسره کړه چې 4-1 په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ و چې د نومبر میاشتې پر 23 نیټه پیل او د دسمبر پر 3 نیټه بشپړ شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د 2 په توپیر سیالي ګټلې وه. استرالیا د 208 منډو هدف ټاکلی و چې هند په وروستي اوور کې د 8 په سوځېدو سره پوره کړ. استرالیا ته جاس انګلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کمار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. دریمه سیالي چې د نومبر میاشتې پر 26 نیټه ترسره شوه، هند د 4-4 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه چې 215 منډې یې کړې وې. استرالیا بیا د 9 په سوځېدو سره 191 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یس شوی جایسوال چټکې 350 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي په توګه نومول سوی وو. دریمه سیالي بیا میکسویل د چټکې سلیزې په مټ استرالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 28 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلی و چې استرالیا د ورستی اور په ورستی توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج گایکواک 123 او استرالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. گایکواک د اغیزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې وې. په څلورمه سیالۍ کې هندي لوبډلې د 16 منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو ار بیا توپ وهنه کړې وه 115 منډې وکړې، خو استرالیا یوازې 145 منډې وکړای سوې. د هند لپاره دا ځل اکشر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلې وو او د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او 3 مهم لوبغاړي یې سوځولې وو. 15 سیالۍ چې د دسمبر پر 3 نیټه په بنګلور کې ترسره شوه، د 16 منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی وو. د لوبډلې 116 منډې کړې وې او استرالیا یې په ځواب کې 145 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکثر پټیل ونومول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 1 منډې کړې وې او 1 لوبغاړی سوځولې وو. د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د هند ورو توپچون کې روی بشنوی ته ورکړل سو. هغه ټول ټال نه لوبغاړي سوځولې وو. د ویلو ده چې د استرالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړې وه، او تر یادې پایلوبې سم د لاسه وروسته یې د 20 اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړې چې د دواړو لوبډلو ځینې مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل.
د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پایلوبه کې اډلی سټرایکرز لوبډلې برزبن هیټ تماتي ورکړو په پرله پسې ډول اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د دسمبر په 2 نیټه د استرالیا په اډلیټ خار کې ترسره شو، د سټرایکرز لوبډلې د 126 منډو په هدف ټاکلی وو، او هیټ لوبډلې د 8 وکټو په سوځیدو سره 122 منډې وکړه چې د 3 منډو په توپیر لوبه وبایلله. په پایلوبه کې د اډلیټ لوبغاړي امندا جادي ویلنګټن غوره لوبغاړي وټاکل شو. هغه د 14 منډو په بدل کې 3 وکټې وسوځولې. د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلانکای چماري اتاپاتو ته ورکړل شو. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سکل سیالي وکړې، په ټول ټورنمنټ کې 9 وکټې اخیستې وي او 522 منډې جوړې کړې وي. د ویلې د چې یادې سیالي د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د جرمنی د ولسکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا لوري د ولسکلن فوټبالرانو نړیوال جام په انډونیشیا کې ترسره شو. په پایلوبه کې جرمنی او فرانسې د دوه ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ، خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې 4-3 پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د 4 هیوادونو ترمنځ د نومبر میاشتې په 10 نیټه پیل شوی وو. د ویلو ده چې دا د جرمنی د ولسکلن ځوانانو لومړی اتلولي ده، او د مالی هیواد بیا د دریم مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیگ آی پی ایس ایل سیالیو لپاره 3 افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکي پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یوال بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمان بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دي ورکړل شوي. دغه راز د دې لیگ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې و چې سکالې د لوبېدو په تړاو څه نه دی ویل شوی. اوس د خبرونه دویمه نیمایي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکی تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نورو مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د 20 اوریزو سیالۍ لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات تر سره کړی دی، ولی د ملا عملیاتو ته اړ شو؟
راشد خان کومګ وګورو په ټول کال کې د 11 ورځې یا 9 ورځې یا 10 ورځې ریسټ هم نه لري، نو دا ټول دی لوبو هغه دی بولینګ دی لوډ وجه دا بل دلته یو بل برخه دا د سی اکثر سړی په پریشر کې دی، پریشر په حالات کو حالات کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډیر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبي کول، مسلسل غټي لوبي کول، مسلسل سختي لوبي کول. لکه مونږ کو ګورو یو صحیح ټي 20 میچ دی، یو څلور ورځنی میچ یا دی 4-day میچ دومره انرژي واړي. دغه ریکوري سیستم سدا بیا بیرته پلیئر سدا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی. ریکوري کې مونږ ویلی شو سی مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته هغه کوم زور سی، مونږ د مونږ وجود کې هغه سترینث پاور سی کمیږي، د بیرته جیته راوستل. نو دا ټول شیان ته بیا ټایم پکار وی، هغه ټایم سی د راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن لپاره دی لوډینګ د پاره دی زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې مونږه اکثر سیدا د کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې مونږه په فټنس باندې زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینری وي یا ریسټ ضرورت وي یا ذهني ریسټ ضرورت وي یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسی ویکنسز یې دغه د ډیولپمنټ لپاره سیدا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ دی انجری باعث خامخا کیدای سي، نو راشد خان د پکار دی سي د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي. دی باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې دی باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره ورې وکي، دغه لوډنګ سیدا د لوډنګ څخه خیال نه ساتل سي، نو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میاشت کې څو یو ورځنۍ او شل ورځې سیالۍ وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسم درته ویلی، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید او د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بده کې خبر راځي کې یو سړی ولس کلنی هغه باید د ورځې یا د هفته څومره بالینګ وکړي، نو دا 15 اورو پورې دی کولای شي یا 25 اورو پورې دی هفته کولای شي وکړي. بیا چې څوک نو نسکلنی څومره اورونه کولای شي، 1.5 اورو پورې کولای شي. بیا سړی الیټ لیول کې کرکټ کوي، سغه ته موږ اټانمس سټیج وایو، هغه کې موږ 15-16 اورو پورې کولای شو داسې اورونه وکړو. خدای سره بیا سې پریشر موږ اضافه کوو، دې سره موږ میچونه میچ وګورو، دې سره موږ پر فیلډینګ اضافه کوو، نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي، نو بار بار موږ به دا غدي لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کوو. سیدا باید صحیح تنظیم کی راشد، او نو دای بو کول شي هر وخت فټ پاتې سي. د دې مثال موږ د انګلند دی فاست بالرانو ورکو، کته چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي، نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي، هغه سیدا یو فارمیٹ ته سیدا ساتلی، ځکه هغه د لوډ خبره ده د عمر خبره هم ده، نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډیر زیات ضروری دي کنه بیا د انجری باعث ګرځي.
د فټنس یا فزیکی تکړه په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي؟
بالکل، فټنس سیدا د هر سپورټس یو برخه تضمینوي، او سپورټس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنټ راولي، سی وو تمنګ اجیلیټي وایو، بل ته کوکنس وایو، بل ته سپیډ وایو. دا درې وړه شیان سیدی د دیو تخنیک دی عملی کولو او د تکتیک دی عملی کولو لپاره ډیر زیات ضروری دي. یا د تا په ذهن کې څه شی ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې، نو هغه د پاره فټنس یا ته باید سوپر فټ اوسېږي. او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې ته کنسیسټنت یا ډېر وخت لپاره کولای شې چې ته لوب وکې، یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه شې، یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټی نه وکې چې ته انجری نه بچې، او مطلب خوږېږې نه خوږ نه، او نور داسې د ستړیا ولو احساس سره او نورو داسې مختلف مشکلاتونه یو سپورټسمین ژغوري. نو فټنس دې ډیر مهمه برخه ده دی هر سپورټس، او په کرکټ کې سدا بیا ډیر زیات مهمه، ځکه داسته به درې ساعت یو نیم ساعت آل اتا ستا به دو نیمې یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې، نو فټنس سدا دې لپاره ډیر اړین ده. نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبم نس کېدای، ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي، بیا سدا نور مهارتونه سږي هر سپورټس دي هغه په ګراوند کې عملي کوي.
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم، فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي، ستا هم امدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي؟
بالکل، راشد خان خبرو ته سي ګورو، او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي، د دې معلومی کی چې دا به ډیر زر جوړ شي. خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وي، 15 ورځې، 20 ورځې، یوه عمره نور به دای د ریهب د پاره وخت ونیسي، ځکه چې دای به ریسټ یو ځانته یو برخه ده له انجین وروسته، او ریهب بیا بل برخه ده. سره کې به دای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رو رو به فټنس ته راځي، منډو ته به راځي، او دی د هغه ځای فلیکسیبلټي او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت به بیرته جوړی، سی بیا انجرد نسی، بیا مسلز ویک نسی، یا څه نور نقصان نه رسیږي. نو راشد خان سیدا کم از کم سلوی خورزی یا 50 ورځې ته ضرورت لري سیدا بیرته ریکور سی. نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګا شي.
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړې ورسره افغانستان لري، د راشد پنشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستالان د څوک باید لوبډل مشر شي؟
دی لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسه لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به دی منګا لوبډل مشر وي. نو د ما پان په ابراهيم زدران ډیر کاروسی د دې پوزیشن د پاله دی ابراهيم ترين سي، ابراهيم د رامخ کې رامخ کې سي او په باندې ټرست په باندې باید موږ ټرست وکړو.
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولو بول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو، کیس احمد کافی تجربه هم لري، ایکسپیرینس هم ده او ډیر خلک بریکر ده، ورسره بیټسمین ده، فیلډینګ له هر چانه ډیر ښه ده او ډیر فټ ده، ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد منګ د سی او سو کلرو سی غبندې د راشن د با ټرست کولای سو غکې سهمت ده.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
درنو ریدونکو د دیو نه لپاره د لوب ل میدان او نيزه سپورتي خبرونه پات ورسيده، تربیه مولا ملشه.
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سی خوبل کو کیگی